السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې ورځمو کنیر مرغه او آرام وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1292 لمریز کال د سنبلې څلورمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست له 26 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې اسلام آباد ته نن ولسمشر کرزی له یو لوړ رتبه پلاوي سره یو ځای سفر کوي او د وروستیو امنیتي پیښو او لویو تحولاتو په اړه هم وروستي رپورټونه او جزئیات اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له پاکستانی چارواکو سره د مهمو خبرو په اړه د بحث او سلام مشورو په خاطر ولسمشر کرزی نن اسلام آباد ته سفر کوي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره نن دوشنبه د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې سیلابونو له امله زیانمنو شو کورنیو ته مرستې کوي او تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغه سیمې کتنه وکړي چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی نن پاکستان ته ځي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان د رښتینی همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا بلل شوی دی. خو ښاغلي کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې ویل چې پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډېر ډاډه نه دی. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت هم نن پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د سولې عالي شورا وایي چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر زنداني مشرانو د خوشي کېدو مسأله هم مطرح کړي. ولسمشر کرزی په دې ورځني سفر کې د پاکستان له جمهور رئیس صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وویني. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره نن د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله زیانمنو شو کورنیو ته مرستې کوي. د دې ادارې مشر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته ویل چې هر زیانمنه شوې کورنۍ ته به 15,000 افغانۍ ورکوي.
کمک های بسیار بسیار خوبی برای تمام کسایی که اونها آسیب دیدن رسیده.
دوی ها کسانو ته چې د سیلابونو له امله ځان ورته رسیدلې ډېرې ښې مرستې شوي او نور نقدي کومک به هم وشي. دا بلخ د شولګره ولسوالۍ خلکو ازادي راډیو ته په تلیفوني پیغامونو کې ویلي چې د سیلاب ځپلو کورنیو سره یوازې د سرې میاشتې ټولنې ناچیز مرستې شوي دي. په شولګره ولسوالۍ کې د روان کال د سور په میاشت کې شدید سیلابونه راغلل او خلکو ته زیات مالي تاوان ورساوه. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغه سیمې کتنه وکړي چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوې دي. د سوریې حکومت 13 ورځ موافقه وکړه چې پلټون کو ته به له دې سیمې د کتنې اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مقام بیا وایي چې د سوریې د حکومت دا ګام ډېر ناوخته دی او د هغه په وینا امریکا شبه یقیني ده چې د سوریې حکومت به دا وسلې کارولې وي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کیمیاوي وسلو کارولو سره سره کر خبرې لیدا او خبرداري ورکړې ده چې دا به سترې پایلې ولري. د سوریې د بشري حقوقو فعالانو او د بسرحدو ډاکټرانو ادارې ویلي چې حکومتي ځواکونو تیره چهارشنبه دمشق نږدې د هغو توغندیو برید کړی چې زهرجن کیمیاوي ګاز انتقالول، خو د سوریې حکومت دا ادعا به اساسه ګڼلې ده. په عراق کې تیره ورځ بمی چاودنو او نورو بریدونو شاوخوا 46 کسان وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. د تیره ورځې تر ټولو خونړۍ پیښه په باخو بخار کې وشوه، چیرته چې د یو موټر بم چاودنې له امله 11 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. اخوا په شمالي ښار موصل کې پرون وسلوالو 5 سرتیري وژل. د راپورونو له مخې یوازې په تیره جولای میاشت کې له 1000 زیات کسان په عراق کې وژل شوي دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون یو مشر الکسی ناولینی چې د مسکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له کاندیدانو دی پرون د لنډې مودې لپاره توقیف شو. د مسکو د ښاروالۍ ټاکنې راتلونکي میاشت سره کیږي. الکسی ناولینی په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر سیاستونو له جدي منتقدانو د اداري فساد پر ضد له مبارزینو او پیژندل شو بلاک لیکونکو ګڼل کیږي. د پرون په مسکو کې د خپل انتخاباتي مبارزې په یو لاریون کې نیول شوی او د پولیسو مرکز ته بیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې پرون په مسکو کې په دې لاریون کې نږدې 5,000 کسانو ګډون کړو. د مسکو د پولیسو یو ویان ویلي چې الکسی ناولینی د سیمې د پولیسو یو اډې ته وربل شو تر څو د عمومي غونډو د قانون د تخریبولو په اړه توصیحات ورکړي. خو د پولیسو د ویان نور جزئیات نه دي ورکړي. او اوس هم د موسم حال. تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري دوستانو په روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو تحولاتو په اړه تازه رپورټونه اوري. پولیس مشر حامد کرزی نن د پاکستان د نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د بارین لمخې دغه هیواد ته ځو پر مهمو مسایلو بالا پاکستانی مقاماتو سره خبرې کوي. پاکستانی مقامات وی هیله مند شي دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته ګټه ورسوي.
تعلقات پر بهتر وو پیس پروسس کا ټول خبرې مخکې راغلي دي د مالې مخکې بیان کول مخکې چې خبرې کوي د ځانې ته راځي.
د ټالی صدر اعظم وی چې له افغانستان بل 2014 میلادي کال سره یو لړ چې د ستونزو سره لاس او ګریوان وی دا چې ستونزې دي پروان خبری مجله کې تفصیل اوري. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو چارواکي وی چې دا محل په دی او شپږ نور ولایتونو کې د پاکستانی طالبانو فعالیت ډیر تر سترګو کیږي. د نوی کابل ښار د پراختیا پروژې چارواکي وی د دې پروژې د عملی کارونو پیلولو ته لازمی تیاریاں نیولې دي. په دې اړه هم اوري چې د سوری حکومت او ملګرو ملتونو پرون موافقه وکړه چې په بیړني ډول دمشق ته نږدې د کیمیا وسلو څخه د کار اخیستل کېدو د اداو په اړه څېړنې وشي. دوستانو تاسو زمون غږ له آزادی رادیو او ری ولسمشر کرزی نن د پاکستان د نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د بنل لمخې دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کیږي چې خاغله کرزی او ورسره هیئات به په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. پاکستان ته د دې سفر په اړه نو جزئیات د فرشته جلال زی ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د رژیم له مخالفینو سره د سولې خبرې د 2014 میلادي کال تر پای د نړیوالو ځواکونو وتل او د افغانستان وضعیت او له تروریزم سره مبارزه هغه عمده مسایل دي چې دواړه خواوې به خبري ورباندې کوي. افغان نوري ویلي چې د دې سفر یو مهم هدف د حکومت او استوالو مخالفینو ترمن د سولې له بهیر سره د پاکستاني لوري د رښتینی همکاري جلبول دي. البته جمهور رئیس حامد کرزی د شنبه پورز په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې دای د خپل سفر له نتایجو ډاټ نه لري.
امیدوارم چې ای سفر مو نتایج برای امنیت در منطقه
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او لټ رهګری سره د یو کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. هیله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
اطمینان ندارم به چیرې وو.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شاغلی کرزی د دې سفر پړه مخکې خبرو کولو ډډه کړې ده. سرتاج عزیز آزادی رادیو ته وویل چې دوی نه غواړي مخکې غلط فهمي پیدا شي.
تعلقات پر بهتر وو پیس پروسس کا ټول خبرې مخکې راغلي دي د مالې مخکې بیان کول مخکې چې خبرې غلطانه پیدا شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی عقیل یوسفزای وایي چې پاکستان ته د شاغلی کرزی دغه سفر ډیر مهم دی.
یو دا چې د کرزی سره د حکومت مدت څه دی نو هغه ختمېدو والے دی. افغانستان کې د یو بدل بدلون راځي دغه تر سره د موجه دام د کوم یو روډ میپ جوړیږي د امریکن ویډرال په صورت کې داری کر پاکستان کې داسې جوړیږي یا کرزی حکومت موقف چې دغه دغه یو ایشو په سر باندې راغلی.
شاغلی یوسفزی ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت په تیلې ده چې د افغانستان په وړاندې پر خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي. د په وینا اسلام آباد ته د افغان نوري په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې هم ډېرې مهمې دي. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته ملګری وي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمیر زنداني مشرانو د خوشي کېدو مسله هم مطرح کړي. خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکی سلیم ساپای وایي د طالبانو د پخواني قومندان ملا عبدالغنی برادر په ګډون د هغوی د یو شمیر زنداني مشرانو د خوشي کېدو مسله ډیره جدي نه ده. د شاغلی ساپی باور د ملا عبدالغنی برادر موقف هم اوس د افغانستان د سولې لپاره هغه پخوانی اهمیت نه لري.
زه فکر نه کوم چې ګنې دغه صداسي جدي مسله ده. د دې نه مخکې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص نو داغې د افغانستان حکومت سره پیدا بل دا چې مخکې کله د ملا برادر صاحب په ایکسس ورکړی شو د افغانستان سفیر ته نو د هغې باره کښې دا ډیسایډ شوی وه چې دا خبره به پټ ساتل کېږي. هغه خبره چې دی نو د سپانتا صاحب د طرف نه ډسکلوز شوه نو د هغې د وجې نه اوس د برادر صاحب زه فکر نه کوم چې کوم مخکې پوزیشن وو هغه هم دغه پاتې شوی. بله دا چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاصېدلو، نو هغه آلریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې انسان په قطر کې ناستی
سلیم ساپی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي دغه یو ورځنی سفر د دواړو خواو لپاره یو ازموینه ده، خو ښایي چې ډېر پرمختګ ونه شي. د ښاغلي ساپی په وینا د پاکستان رهبري له افغان لوري مایوسه ده او ولسمشر کرزی هم ډېر شکایتونه لري، نو دی فکر نه کوي چې د تیرو لسو کلونو ګیلې به په دغه یو سفر کې خلاص شي.
و اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی نن پاکستان د زی او د مهمو مسایلو او د دوړ هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د موجودو ستونزو په اړه بل پاکستانی مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. د ایتالیا صدر اعظم وایي چې افغانستان بل 2014 میلادي کال وروسته له یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. انریکو لیتام د اکشنبه پروس په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ستونزو د هواري لپاره هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغه ویل چې ایتالیا چمتو ده له 2014 میلادي کال وروسته هم د بیا رغونې ښې حکومتداري روغتیا او پراختیا په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په عین حال کې ولسمشر کرزی په تیرو یو لسو کلونو کې له افغانستان سره د ایتالیا له کړو مرستو مننه کړې. په دې اړه نور د نسیم شفق په ریپورت کې.
د ایتالیا صدر اعظم وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وړاندې مهمې ستونزې پرتې دي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره به دوی له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انریکو لیتام د یک شنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې ایتالیا به تر هغې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستې جاري ساتي چې دا هیواد ورته اړتیا لري.
Afghanistan will be facing important challenges in the coming future.
افغانستان به په نږدې راتلونکي یعنی په 2014 میلادي کال کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. دا کال د امنیتي او سیاسي انتقال، د جمهوري ریاست د انتخاباتو او د ایسفت ماموریت لپاره د افغانستان لپاره ډېر مهم دی. زه د افغانستان د راتلونکي په اړه د ولسمشر کرزی له اراده ډاډه یم. ډېرې هڅې روانې دي ترڅو افغانستان له دې ازموینې بریالی ووځي.
خاغلی لیتا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ایتالیا د پوځي حضور په اړه وویل چې په دې اړه به له بحثونو وروسته پریکړه وشي، خو د ټینګار وکړ چې د ناټو په چوکاټ کې به ایتالیایي ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي او د روغتیا، بیا رغونې، پراختیا او ښې حکومتدارۍ په برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې کوي. ایتالیا په افغانستان کې څه باندې 2000 سرتیری لري چې تر ډیره د افغانستان په لویدیز د هرات په ولایت کې میشتي. ایتالیایي ځواکونو په تیرو یوولسو کلونو کې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه کې تلفات هم ورکړي دي. ایتالیا د بریتانیې، هند، فرانسې، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري او په تیرو یوولسو کلونو کې له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې سلګونه میلیونه ډالره مرسته کړې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په تیرو یوولسو کلونو کې د ایتالیا کړې مرستې وستایلې او له دې عمله یې له نوموړي هیواد څخه مننه وکړه. ولسمشر کرزی وویل چې له امنیتي او سیاسي مسایلو سربیره د ایتالیا له صدر اعظم سره پر اقتصادي مسایلو هم خبرې وکړې.
In terms of security arrangements will be in which range
the amniyati masail pa ra pa haran da cha wi da da italy prekri puri marbuta da afghanistan ba da italy la de prekri sara sam da wa mar kri da amniyati masail tar sang da dwa he wadono tar mains da iqtisadi masail pa ra ham khabar waswe da kanuno aw marmar dabar pa barkha ki da pang chawani masala ham pa ki shamil da
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه کولای شي په یوازې توګه د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د نورو ستونزو د حل ترڅنګ له اداري فساد سره هم مبارزه په ټینګه پر مخ بوزي. خو د افغان حکومت له دې ډاډ سره سره سیاسي سيډونکو په دې اړه اندېښمن دي. دوی نه امنۍ، پوځي او اقتصادي کمزورتیا، اداري فساد او داسې نور په افغانستان کې اساسي ستونزې بولي او وایي چې حل یې د نړیوالې ټولنې له دوامدار همکارۍ او مرستو پرتا امکان نه لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری دوستانو اوس هم په مکړه د مهمو خبر نو لنډیستا. ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا لوړ دوه پلاوی او افغان چارواکي نن پاکستان د زید څو دغه هیواد له مقاماتو سره د افغانستان سیمې او په وروستیو تحولاتو کې د ستونزو په اړه خبرې ترسره کړي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره نن دوشنبه د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله زیانمنو شو کورنیو ته مرستې رسوي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوې دي. په عراق کې تېره ورځ بمی چاودنو او نورو بریدونو شاوخوا شپږ څلوېښت کسان وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. او په روسیه کې د اپوزیسیون یو مشر الکسی ناولینی چې د مسکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له کاندیدانو څخه دی پرون د لنډې مودې لپاره توقیف شو. واشنگتن پوسټ او انډیا اکانومیک ټایمز ورسپانو د افغانستان په وروستیو تحولاتو او د افغانستان د لویو پیښو په باب تبصرې خپرې کړي. مهمه برخې له نوریاس نوري اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه افغان ولسمشر کرزی ژمنه کړې چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به مداخله ونه کړي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي افغان ولسمشر هغو اندېښنو ته په پام سره چې وای ښایي خپل ځای ناستی غوره کړي د شنبې پورې ټینګار وکړي چې دی په انتخاباتو کې د مداخلې نیت نه لري. د کرزی په وینا یوازنی کار چې دی باید وکړي لکه د نورو اتباعو په څیر به د راتلونکي اپریل په میاشت کې خپله رایه ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي کرزی خبرلان ته وویل د ولسمشر په توګه به له دغې پروسې سره په بشپړه توګه مرسته کوي نه مداخله. د هغه په وینا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید کار وکړو تر څو خلک وکولی شي په آزادانه ډول د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو د ورځپاڼې په وینا د کرزی د بېطرفۍ په اړه شکونه روانه میاشت وروسته له هغې زیات شول چې هغه په خصوصي توګه له یوې ډلې سیاسي مشرانو سره وکتل او پکې د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د کاندیدۍ مسله مطرح شوه. د واشنگتن پوسټ په وینا شپږ شپېته کلن سیاف چې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی او افغانستان ته د اسامه بن لادن د ورتلو وسیله شوی و تر اوسه په عام محضر کې د خپل ځان د کاندیدېدو خبره نه ده اعلان کړې. خو کرزی د شنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې ګواکې دی د سیاف یا د کوم بل کاندید ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي له یو شمېر افغانانو او بهرنیو څارونکو سره داسې اندېښنې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوې چې کرزی ښایي پر حکومتي چارواکو او د انتخاباتو پر کارکوونکو له خپل نفوذ څخه په استفادې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې ته زمینه برابره کړي تر څو د راتلونکي حکومت اعتبار ته چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دې ته اړتیا لري چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي زیان ورسوي. هندي اکانومیک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د هند پانګونې په اړه په دې هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې په اړه یو لیکنه خپره کړې او لیکي د افسکو په نامه کنسرسیوم غواړي په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې د جوړولو لپاره 2000 کروڑ روپۍ ولګوي چې د تولید کلنۍ ظرفیت به تر 1.5 میلیون ټنو پورې رسیږي او د دې تر څنګ به نور ضروري تاسات هم جوړوي. د ورسپانې په وینا وروسته له هغې چې افسکو د 2011 میلادي کال په نومبر کې په افغانستان کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان په ګډون د دریو کانونو د استخراج قرارداد وګټه د کنسرسیوم وویل چې په دې هیواد کې به د څه کم 1.5 میلیارډ ډالرو پانګونه وکړي. په دو مرحلو کې به د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې تر څنګ 800 میګاواټه برېښنا تولید او نور ضروري تاسیسات جوړ کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو چارواکي وایي چې دا محل په دی او شپږ نورو ولتونو کې د پاکستانی طالبانو فعالیت ډیر تر سرګه کیږي. د دې قلور دو قومندان د یکشنبې پر ورځ په ګردیز کې خبر اعلان تویل چې دغه طالبان د کوټې پیښور او میرانشاه شوراګانو پورې اړوندي. د دې قلور دو بهرني سلاکاران هم د پاکستانی طالبانو د فعالیت ډیر دلته دی خو وایي چې علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوی سرحد موجودیت دی. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې.
په جنوب ختیځ ځون کې د 203 تندر قلی اردو چارواکي وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې ولایتونو کې له پاکستانی طالبانو سربیره عرب او چچنی وسلوال هم فعالیت کوي. د دې قلی اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې دغه وسلوال مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري او تر ډیره د سړک تر څنګ ماینونه ښخوي. جنرال یفتلی د یکشمه پورس په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستان سره جنوبی سرحد ډیر حساس دی او کله دې سرحد څخه د پاکستانی طالبانو راتګ بند شي د ټول هیواد په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د دې جنگ تابستاني حضور وزیرستانیا بسیار زیات بود.
دا وړي په جګړې کې د وزیرستانیانو حضور سیاتو چچینیان او عربان ورسره و. په دې کې شک نسته چې مداخله سته. زموږ له جنوبي سرحدونو څخه افغانستان ته راځي. درې شوراګانې چې موږ سره مخامخ یو، د کوټې شورا ده، د پېښور شورا چې په پېښور کې ده، او د میرانشاه شورا چې په شمالي وزیرستان کې ده.
203 تندر قلی اردو په پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې مرکزونه لري او په دې ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات کوي. د تندر قلی اردو چارواکي وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې په اړوند ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 18 پوځي عملیات کړي دي. د دې قلی اردو اړوند ولایتونه د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي او په دې وروستیو کلونو کې ډېرې امنیتي پېښې پکې شوې دي. د تندر قلی اردو د قوماندانۍ بهرنی سلاکار جنرال چین وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پروت اوږد سرحد د دې لامل شوی چې مخالفین له هغې غاړې افغانستان ته راواوړي او خپل فعالیتونه وکړي. جنرال چین ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
زه ډېر ډاډه یم، دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې شوې دي. زما په نظر سرحد ډېر اوږد دی، او ځکه چې سرحد ډېر اوږد دی او دلته د افغانستان دښمنان هم سته، نو دوی تل دا فرصت لري چې چاودیدونکي مواد د سرحد له خوا د بمونو د جوړولو لپاره انتقال کړي.
له دې وړاندې د دفاع وزارت ویلي و چې سږ کال د پاکستان اکثره دینی مدرسې تړل شوي او زده کوونکي د جګړو لپاره افغانستان ته رالیږل شوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د نوې کابل ښار د پراختیا پروژې چارواکي وایي د دې پروژې د عملي کارونو پیلولو ته لازمي تیاریاں نیولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د کورنیو چارو وزارت یې غوښتي چې ژر تر ژره په دې لار کې پراته خنډونه او موانع لرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې سبس پولیسوالۍ کې د خوختو د بټیو له مالکانو او سپینګرو غواړي چې په یوه ونې کې سیمه له بټیو څخه پاک کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د نوی کابل ښار د پراختیایي ادارې مسؤلین وایي هر کله چې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی به په دې سبز ولسوالۍ کې د نوی کابل ښار د پراختیایي پروژې چارې پیل کړي. د نوی کابل ښار د پروژې د ځمکو د خرڅلاو او تړونونو رئیس انجینیر الهام عمر هوتکی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د نوی ښار د پروژې افتتاح کولو ته د روان لمریز کال له پیل څخه آمادګۍ نیولې وې.
وقتی که اداره انکشاف شهر جدید کابل متعقن گردید و اطمینان از وزارت محترم امور داخله دریافت نمودند، پلان
کله چې د نوی کابل شهر د پراختیا اداره مطمئن سي او د کورونی چار وزارت لخوا ډاډ ورکړی سي د افتتاح پلان د پروژې له مستقبل بورد سره هماهنګ سوی او افتتاح بسي. د دې پروژې افتتاح دا معنا نه لري چې ګواکې کار نه دی پیل، بلکې تخنیکی چارې اوس هم جاری دي.
خاغلی الهام عمر وویل د کابل نوی ښار به 3 میلیونه خلکو ته پر 800 کیلومتره مربع ځمکه په دوو مرحلو کې تر راتلونکو 150 کلونو پورې ودان شي. د دې پروژې ماستر پلان د جاپان د جایکا د موسسې په تخنیکی مرسته د یاد ښار د مستقل بورد په واسطه مخکې له مخکې ترتیب شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د دې سبز په ولسوالۍ کې د خښتو د بټیو له خاوندانو او سپینګیرو غوښتي چې هغه سیمه چې د کابل د نوي ښار جوړېدو ته ځانګړې شوې د خښتو له بټیو پاک کړي. د کابل امنیه قماندانۍ مرستیال جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیس آماده دي چې د کورنیو چارو وزارت له حکم سره سم د کابل د نوي ښار د پروژې د پیل لپاره له سیمې هر ډول موانع لرې کړي.
ادایا ټول هغه کسانو ته چا کسي دخل دي اول د باټې د خښتو لري هغه ته ابلاغ کړی دی. موږ په دې مورد کې پلان لرو او دا پلان به انشاءالله تطبیقیږي. ابلاغ یې مو ورکړی دی همدا نن سبا ځینې سپینګیري د منطقې دلته راځي موږ سره ګوري یا قومندان سره یا ما سره دوی حتما د مو خبره مني. که چېرته وی منله نو منلې دي، که وی نه منله نو موږ دغه بټې مټې ماشینونه او دا به تخریبوو. څلور بټې د سبس په ساحه کې دي، اتلس بټې د نولسم ماموریت په سم کې دي. دغه فعلا دپاره دا باید تصفیه شي.
د سیمې ځینې خلک وایي مخکې له دې چې د نوي پروژې کارونه پیل شي په کار ده چې په عدلي ارګانونو کې د خلکو د ځمکو د استملاک چارې هم تصفیه شي. د نوي کابل ښار د پروژې مسؤلین وایي د یادې پروژې په لومړۍ مرحله کې به 15,000 خلکو ته دایمي کاري زمینې برابرې او په مجموع کې به شاوخوا 2,00,000 خلک په کارونو بوخت شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبري مجله اوري.
د سوری حکومت او ملګرو پرون موافقه وکړه چې په ملګرو ملتونو پرون موافقه وکړه چې په بیړني ډول د مشت تنزدې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو د اداو په اړه څېړنې وشي. دا په داسې حال کې چې روسي خبرداري ورکړه چې د مشت تنزدې 13 اونۍ د دې حمله د اداو په اړه تورونه مخکې له وخته و. د ملګرو ملتونو سازمان د بیوستې کول د ادارې مشرې انجلینا کانی پرون وویل چې د سوریې حکومت له چارواکو سره به ګوري او وی کتل او دواړو خواوو په بیړني ډول د څېړنو موافقه کړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال ځای اورو.
د دمشق حکومت ویلي چې شوې پریکړه په بیړني ډول د اجرا وړ ده او د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو ته به چې سوریې ته تللي په دې اړه د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې څېړنې به نن پیل شي. پاین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غربي هوادونو ته خبرداري ورکړی چې د څېړنو د پایلو په اړه باید مخکله مخکې قضاوت ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ پرون په خبر پاڼه کې ویلي موږ د هغو کسانو چې په خپل ځړ نتایج د ملګرو ملتونو پر څارونکو تپی او په سوریه کې د پوځي عملیاتو امکان زیاتوي غواړو چې له منطق څخه کار واخلي او د یوې خواشینونکې تیروتنې مخنیوي وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو یو اړخیزه پریکړه به د سولې هڅې متاثر کړي او په منځني ختیځ کې پر امنیتي وضعیت به ډیر ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې په دې کې ډیر شک نشته چې دمشق ته نږدې 13 اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله د بشار الاسد رژیم کړې ده. د امریکایي لوري د سوریه پر چارواکو تور لګولای چې په همدې ډول د ملګرو ملتونو د څارونکو د کار ځنډولو هڅه کوي څو د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستلو پړه د شواهدو د منځوړلو لپاره زمينه برابر شي. په عین حال کې د اپوزيشن فعالان وایي چې د اگست په 20مه د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې 150 ملکی وګړي وژل شوی دي. د سوریه رژیم په وار وار په حمله کې لاسترلودل رد کړی دي. د سوریه د حکومت د اطلاعاتو وزیر عمران زوابي د لبناني او ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې داسې شواهد ست چې څرګندوي چې د رژیم مخالفو وسلوالو د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده.
نحن لسنا في موقع الدفاع عن النفس باننا استخدمنا او لم نستخدم، نحن نؤكد اننا لم نستخدم.
زوابي د شنبه پر زوئل مش د ځان د دفاع حڅ نه کوو چې دا حمله مشکړي یا مون نه کړي، خو مش تاسو ته ډاډ درکو چې دا کار مش نه دی کړی. موږ هم داراز غواړو چې دا ووایو چې هغو کسانو چې د داسې وسلو څخه یې کار اخیستی وسلوالې تروریستي ډلې دي، او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست موږ شواهد او معلومات لرو. د سټلایټ په مرسته د اخیستل شویو عکسونو چې زموږ روسي ملګري خبره کوي په سیمه کې د موجودو حقایقو او له دې عمله د ځورېدلو خلکو یادونې ته اړتیا نشته. هغوی د دغو وسلو د استعمال عیني شاهدان دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شنبه په ورځ د ملي امنیت په چارو کې له خپلو سلاکارانو سره وکتل څو په سوریه کې د وضعیت او د امریکا لخوا پر ممکن ځواب خبري وکړي. په عین حال کې د سوریه دولتي خبری اژانس سنا وایي چې د دې هیواد د ناکراره ولایت حما والی د یک شنبه په ورځ د تروریستان لخوا په بمی حمله کې ووژل شو. د سوریه دولتي مطبوعات د رژیم مخالف وسلوال تروریستان ګڼي. په سوریه کې په تیرو 9 ویشتو میاشتو کې لشت لژ یو لک کسان وژل شوي او 2 میلیونه کسان نورو هیوادونو ته تشتیدلی.
د ژوند رنگونه
زه د شیرزاد ولسوالۍ د جلال آباد د سیمې ننګرهار ولایت
نوم څه ده؟
قدرت الله.
دغه تاسو څنګه نن راغلی یاست؟ کابل شو بنت
منګه کابل ته مزوري لراغلی او دا باغواش لراغلی او چکر دی پال.
مخکې هم راغلی ویلې دې نه مخکې؟
مخکې راغلی یم. تر اوسه 15 شپه غواړم راغلی.
که څنګه دا د غجای د تفریح لپاره تاسو ځوان؟
خدي خدي ډیر خزاله.
دلته څه تاسو ته ډیر خوند درکې؟
موږ دا چکر خوند راکې او خواله لري خزاله.
کوم حیوانات هم دلته خوښیږي؟ زه ستاسو وینم تاسو اوس د بیزوګانو ننداره کوئ.
والله ام استی لپاره خشره لري ولادي.
تاسو خو وکړه د حیوانات زوروي نه؟
نه 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 حیوانات نه زوروم.
ځینې کسان دي تل تاسو سره ننداري ته به دوی زوروي.
نه بد کار دی، اسې خوش جگ کوي چې دا زوروي دی. وکړه د سیل لپاره سیل لسړی راشي وای ګوري او لاړ شي تنه خلاص.
کوم ځناورم دلته ډیر خوښ سوی؟
نه شادي.
ولې هم شاید هم را خواهی
بس مستی که بگنه
سا مستی کهی که قصره تو کسی داد سکی
مستر علو با کهی پا زندیر خیلی جوزان را برده
پس هم غگونه ورطا کهوی کنه
نه غگو تا نکو ورطا بلاری گورو یا پلا دستی مستی که یک پل زن سرا یا بسکت و یا بل شی ورواش و خیست بگی بس پلا مستی پا جلوی
غیل شادیانو نورم دست ایوانات ستا ستا سر دیر دست ستا وخنده یا
سر او لوان دی یکی دی ارسدی زماریه دارسدی
منان تا سنده زیاد
تشکر